Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د اسد زمری 29 د اگست 19 دغه تخنیکی دغه پروګرام چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي د ته ځانګړی دی چې د افغانستان حکومت تایید کړی ده چې په کابل ښار کې د پرونیو راکټي بریدونو له امله درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې کې ملکي او دولتي خلک شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه. امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پرځان بسیا افغانستان لپاره پراګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 19 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانم. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې بیګا پیل شوي وو ماښام پیل شوي وو د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدار سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
وخت دوبای بلندترین خغلی امرخیل وی پراتو بجو 15 دقیقې خو د نړۍ تر ټولو لوړ ودانۍ برج خلیفہ د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغه رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي برته اعلان کړه. د افغانستان خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې د ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی دا چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس دراپور لمخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. د زیاته کړه له هالند سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړی خو توافق نه دی لاسلیک شوی. راتمو زیاته کړه که تغییر رانه شي په بخښنې سره ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانه شي کومن به د بارسلونا نوی روزونکی وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخري لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 وبایلله. 55 کلن کومن له 2013 کال راهیسې د هالند د فوټبال ټیم روزونکی دی او د 2022 کال تر نړیوال جام سیالۍ وروسته پای ته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولی شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي.
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرح جوړونکي ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنګ کې وي
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن. مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
ژوند رنگونه هم در تخبرو او د کوچانو د چارو د سمون یو مسئول وای
زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي. مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي. د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي.
به همخره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له لسو زیات راکټونه لګېدلي دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سه‌شنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د سه شنبې په ماښام د اګست په 13مه نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپړسمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلي آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سه شنبې په ورځ د اګست په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د سایټ انټیلیجنس ګروپ په نوم یوې ویبپاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سه شنبې په ورځ یې پر ارګ ماڼۍ سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو 14 راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بیلابیلو توګنیزو سیمو 14 راکټونه ولګیدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلې دی. د دې ادارې څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 25 کسان وژل شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته ځینو. راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزی د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنګ کې وي. تر لنډې دمې وروسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه کې در
مجاهد وای خبرې ترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. له هغو سره د سولې خبرو ترته اړتیا نشته چې جګړه کې ورسره ښکیل نه وي. باید وایم زموږ کسان چې په جګړه کې ښکیلو او سوله کې هم برخه لري او ممکن هم دا کسان په جګړو او وژنو کې شامل وي.
میخواهند از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشن.
جنرال رازق د کندهار د امنی یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو د دې ډلې د رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټي ښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کېږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کېږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسلو مطرح کول د خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرازق د قتل د څیړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به یې د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د جنرال عبدالرازق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټري ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورټ خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو پایل ځنډولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربان غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپلمنځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونشي ټول ګډ شریکي به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین رسپانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د آوتلوک انډیا ورسپانې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سکھ اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي و چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې په کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لیږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو، روڼ اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړې دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولی دی. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارمون دي، موږ تعلیم ونه کړو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مداسې ړنګ وړو چې پرېښو. اوس موږ غوړو چې پرتلون کې ډېر کوشش وکړو چې دا ملک نوره جوړ شي، د دې بدبختیو نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضي احمد ببرکزی د غازی ببرک خان زدران مسعی دی. د ویل
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرک خان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لویه جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی. نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه د پاره خپل د هیواد خپلواکۍ حفظ کې وایساتي.
نن چې دې ته موږ راغلي خپلواک یو، آزاد یو، نو موږ ډېر احساسات پرېدلې دي. د ټول شریف اولس، با عزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو د وطن مدني فعالان وای د دا ډول مانځلو یو ښه اغیزه ده چې نوی نسل ته هیواد سره د مینې روح یې ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برطانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا آزادي په توره ګټل کیږي خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلي آزادي سمباله کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د ملګرو ملتونو سازمان په ملاتړ محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو مشکوک غړی د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلان جوړولو په تور مجرم پیژندلی. حریری په 2015 میلادي کال کې په بیروت ښار کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې څلور غړي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور په غیاب کې محاکمه شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل سوي وو. د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤله بولي خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړي دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او FM 95.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو .com هم د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شي هلته د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورې. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته.
د
امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پات شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پایته ورسیږي یو تضمین کړي چې له افغانستان به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم عامر صاحب کته سی سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می حاجی محمد شریف شریف دی کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب کا په سر کې دراته وایست چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګودي؟
مسولیتونه خو ډیر دی لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي. مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي. د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي. نو د ژوند ټولو برخو کې څه مسولیتونه چې دي دا مونږ پورې اړه لري. خو زمونږ اداره چې دا مونږ په خپله چې دا بودیجه مونږ نه لرو، زمونږ اداره یو همغږونکې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده. مونږ نورو ریاستونو سره وزارتونو سره